پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې موزنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وای نن به د دواړو لورو د تماس ډله د کاري طرز العمل پر پاتې مواردو چې تر اوسه پرې توافق نه دی شوی خبري وکړي. د غراز پر دې سربیره د نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربي امارات او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک وروسته فلسطینیانو پر یوه اسرائیلي ښار راکټي برید کړی دی. کورنم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی. په قطر کې د سولې مذاکراتو په 15مه ورځ د افغان دولت مذاکراتي پلاوی وایي چې د عمومي او کاري طرز العمل باندې توافق ته نږدې سوی دی. د کندوز په دشترچی کې نه دولتي سرتیری وژل سوی او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پریوازات خبریال خسرو صادقي بوروجینی د زندان حکم غندلی دی. د خبرونو تفصیل. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جګړې د ختمېدو په هدف د خبرو د پایل 15مه ورځ د پیوندوي پرمختګ کې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی ویلي د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره د عمومي او کاري طرز العمل باندې توافق ته نږدې سوی دی. نادری چې د دې پلاوی غړي د رسنیو ته پیوستول پیغام کې ویلي
اغه عمومي طرز العمل او د کاري طرز العمل چې مساويده سوې او نهایي تقریبا نهایي ده په اکثر مواردو کې اجماع شته. اغه نکات چې پاتې دي کار ور باندې روان ده چې اغه خلاصي.
بلخوا په قطر کې د طالب لاوي باوري سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې نن د دواړو خواوو د تماس ډلې غړي په دې غور کوي چې طرز العمل نهایي کړي. په دې اړه نور جزئیات هم د خبرونه کې اوریدای شي. د کندوز په دشترچی ولسوالۍ کې نه دولتي سرتیر وژل سوی دي. د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدي وایي د ملي امنیت 15 سرتیر او څلور محلي پولیس تیر شپه له طالبانو سره په جګړه کې وژل سوی دي. سعدي ازادي رادیو ته وویل د جګړې ټوله شپه دوام درلود چې سهار مهال پای ته ورسېده.
مخالفانو د امنیتي ځواکونو پر پوسټو ډلیز بریدونه وکړل. بریدونه د کندوز بندر او خواجه غار بندر سیمو کې وسول. سهار 4:15 بجې مو بیرته د سیمې ونیولې.
د ولسوال په خبره چې په دې بریډ کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمیره نه دی معلوم. د تاریخوالي اړوند له تخاره په یو خبر کې اوري چې دغلته د کلفګان ولسوالۍ په بازار کې تیر ماښام د ماین چاودنې دوه تنه وژلې او شل نورې ټپیان کړې دي. د چاودنې هدف د خیر محمد تیمور په نوم یو پخوانی جهادي قومندان و چې خپل روغ ترې وتلی خود وساتون کې ټپیان سوی دي. بل ورته د لوګر امنیت قومندانۍ وایي د مرکز اړوند پوراک او ازر ولسوالۍ کې تیر شپه اته طالبان وژلې دي. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو پارت سند ویلې. نن د کرکټ شپږیزه لیګ سیالیو پایلو به د کابل بازانو او د مس عینک کتلانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبه په څو شیبو کې پایلیدونکې ده. کابل بازان لوبډله مخکې پایلو به توتلې وخو مس عینک پرون په دریمه نیمه پایلو کې بندامیر ته په ماته ورکول سره پایلو به تل لاره پیدا کړه. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه لوبه چې لس ورځې راځي په کابل کې روانه دي. زموږ غلزه د ریډیو اوري. اسرائیل، بحرین او متحده عربی امارات پرون پسپینه مړی کې په خپلو کې د اړیکو د عادی کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم یې څارل وویل دوی دلته د دې لپاره راټول سوي چې د تاریخ لوری بدل کړي. ولسمشر ترامپ هیله وښوده چې ټول عربي هیوادونه او ایران له اسرائیل سره همدا ډول شی اړیکې جوړې کړي.
We'll see what happens with Iran. I would say right after the election within a period of
و ګورو چې له ایران سره څه کیږي. زه به په دې اړه د نومبر لټاکنو وروسته خبرې وکړم. دی وی ونی یا ممکن وي میاشتې پتراس کې لاندې موده کې به ایران وګوري چې وایي راځي ټول شیان سم کړو. ایران له رانز او تکلیف سره مخامخ دی. موږ نه غواړو هغوی رانز ویني. د ایران اقتصاد مخ په ځوړې روان دی. د هغوی ناخالص عواید 22% دي. هیڅوک دا وضعیت نشي لیدلی. د ریکارډ لکه چې اوخت دي.
I think it's perhaps a record setter.
په دغه تړونونو کې د اسرائیل او فلسطین د اوږدې لانجې د هواري یادونه نه ده سوې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو بیان کې ویلي چې په سیمه کې به سوله، امن او ثبات تر هغه ټینګ نسی چې د اسرائیل اشغال پای ته ورسېدلی. له مصر او اردن وروسته د خلیج دغه دوه هیوادونو دریم او څلورم عربي هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت پیژني. په سیمه کې ایران او ترکیه د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې له اسرائیل سره د اړیکو پر عادي کېدو یې انتقاد کړی دی. او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پر یوه آزاد خبریال خسرو صادقي بروجینی د زندان حکم غندلی دی. د آزاد خبریال د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټ ایښودون کې د سپکاوي، د دولت ضد تبلیغات او د ملي او نړیوال امنیت پر وړاندې توطیه په تور په اوه کاله بند محکوم او د سپتمبر پر 9 د تهران ایوین زندان ته یوړل سو. د خبرو بیپولو خبریالانو په یوه اعلامیې کې د سپتمبر پر 15 کړه ده. د رسنیو د څار نړیوالې ادارې د ایران له چارواکو غوښتي چې په خپل سر د خبریالانو بندې کې دوه لاس واخلي. دغه خبریال په اگست میاشت کې په لویدي زیالت آذربایجان کې نیول سوی وو. نو موري د تهران د آزادو خبریالانو د ټولنې یو غړی دی. د خبرونو پای
خبرنامه له ازادي راډیو او اوریدل. د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وای د دوی او د طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره پر عمومي او کاري طرز العمل توافق ته نږدې شوی.
په اکثر مواردو کې اجماع شته. هغه نکات چې پاتې دي کار ور باندې روان ده چې هغه هم خلاص شي.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا له ویان سره به هم پر موضوع خبري وکړو. د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له هغو کسانو سره مرسته کوي چې اقتصاد کورونا ځپلی دی.
دغه د نقدو پیسو ویش په هرات او کابل ښار کې 15,000 کورنوي لپاره په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې بشپړ کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربی امارات او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک وروسته د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د نوو شخړو له حاله مو خبره او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونۍ خبرونه مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. رازولمړی د قطر په پلازم منه دا وهکې د سولې د روانو خبرو موضوع ته. د افغانستان د دولت مذاکرات پلاوی وای د دوی او د طالبانو د تماس ډله د مذاکرات لپاره پر عمومي او کاري طرز العمل توافق ته نږدې شوې ده. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی غړي نادر نادری نن رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویل په کوم موارد باندې چې توافق نه دی شوی بحث روان دی، ډیر ژر به د پوینا هغه هم نهایي شي. بل خو په قطر کې د طالبانو د پلاوی د یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل نن د دوړو خاورې تماس ډلې غړي په دې غور کوي چې طرز العمل نهایی کړي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړي. افغان صاحب، کراته وایي چې نن په قطر کې د دوړو خاورې تماس ډله بیا غونډ لري، د دوړو لورو لخوا څه ویل شوي چې په دې غونډه کې به پر کومو موارد چې تر اوسه توافق نه دی شوی خبري وشي؟
نوري صاحب، که څه هم په دې اړه باندې زیات معلومات ورنکړل چې په کومو برخو باندې توافق شوی ده او په کومو مواردو باندې توافق نه ده شوی، خو د طالبانو سرچینو همدارنګه د افغان حکومت دولتي پلاوو ازادي راډیو ته وویل چې نن غونډه روانه ده او داسې تمه کیږي چې ممکن نن ورځ دغه طرز العمل عمومي طرز العمل نهایي سي. د افغان د حکومت مذاکراتي پلاوي غړي او ویا نادر نادري رسنۍ ته پاستولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د تماس ډلې له لوري د مذاکراتو د پاره د طرز العمل په ډیری مواردو توافق شوی.
هغه عمومي طرز العمل او د کاري طرز العمل چې مساوده شوی و او تقریبا نهایی ده، په اکثر مواردو کې اجماع شته. هغه نکات چې پاتې دي کار ور باندې روان ده چې هغه هم خلاص شي. دا چې جلسات په کوم وخت او په کوم زمان کې هره ورځ دایریږي په دې باندې هم بحث شو. هغه رسمي تقسیم اوقات هم نهایي کیږي د دغه دواړو همغږي ټیمونو د لارې څخه.
ښاغلی نادری تم وښوده چې د طرزالعمل له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د مذاکراتو په ایجنډا او په اجزاو باندې بحثونه وسي. نوري صاحب ورته وخت کې په قطر کې د طالب پلاوي باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن د دواړو خواوو د تماس ډلو د طرزالعمل د نهایي کېدو په اړه باندې غونډه روانه ده. نوري صاحب
پہلے افغان صاحب د دغه غونډې په درشل کې یا هغه چې عمومي غونډه لا تر اوسه نه ده پیل شوې، امریکایي سی بی ایس شبکې راپور ورکړی چې که دغه د افغانانو ترمنځ خبري نتیجه ورنه کړي، طالبان په پوځي لارې غور کوي. د افغانستان حکومت هم څه عکس العمل ښودلی دی، څه ویلي؟
بله نور صاحب، ټاکل شوی و چې د دوشنبې په ورځ باندې رسمي مذاکرات پیل سي، خو تر اوسه په هم تماس دواړه ډلې په دې باندې غور کوي. په داسې حال کې چې دغه خبرې روانې، تماس ډلې ترمنځ د امریکا سی بي اس تلویزیون راپور ورکړی دی چې بین الافغاني خبرې کچېرې د طالبانو له قوله راپور ورکړی دی، کچېرې دغه پایلې ورنه کړي نو طالبان په پوځي حل لاره باندې غور کوي. دغه ته د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خبرګون کې ویلي دي چې د طالبان په پوځي دریز باندې افغان ولس نړیواله ټولنه هغه څوک چې د سولې لپاره کار کوي ډېر خپه خوشنون کې همدارنګ مایوس کوون کې ده. طالبان باید سولې لارې خبرې وکړي، یعنی سولې لارې ته مخه کې نه پوځي لارې ته، او دغه اوسنۍ داسې څرګندونې د سولې اوسنۍ روحي په خلاف کلنې دي. نوري صاحب، دغه معلوماتو چې موږ راټول کړي وو، راتلونکي کې به د ازادي راډیو اوریدونکو ته په دې اړه باندې چې څه پرمختګونه کیږي معلومات ورکړو.
بله، رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. ورزو د قطر پلازمېنې د هته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون هم را سره وصل دی. خوزون صاحب، خبرونه ته خره خلاصت.
سلامونه نوري صاحب، تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته.
خوزون صاحب، د کاری طرز العمل مسله یادیږي په ډیرو مواردو، پرون تاسو بیا هم ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو مواردو توافق شوی، ځینې موارد پاتې دي چې پر هغو نن بحث کیږي. کلک اوریدونکو ته موږ معلومات ورکړو چې پر کومو مواردو توافق شوی دی او کوم ټکي پاتې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په څو مواردو باندې بحثونه شوي دي د دواړو مذاکراتي هیاتونو ترمنځ، چې په کوډ اف کنډک یا د اصول د مذاکرات چې دي په دې باندې توافق شوی دی چې ډېر جزئي مسایل ممکن پاتې وسی، یا دوه مسایل چې په هغه باندې طالبان خپل نظر غوښته چې مشوره وکړي او نن به هغه کې مثلا غونډه څنګه شروع شي، چیرته شروع شي، په غونډه کې کنایي ویل نه باید ونه ویل شي، احساسات باید کنټرول کړی شي، مذاکره باید څنګه مخته ولاړ شي، د غونډې نوبت څنګه واخیستل شي. دا مسایل دي چې دا نظم او ډیسپلین د دې رامنځته کوي. په اجنډا په دارالانشا باندې توافق وشو چې دارالانشا څنګه جوړ شي، څوک به جوړ شي، د جلسې نوټ څوک واخلي، چې بیا نوټ واخلي، بیا دا څنګه نهایي شي، متنونه څنګه غشي، مطبوعات څنګه ورکړل شي. په دغه ټول مسایل باندې هوکړه شوې دي او تمه ده چې دا مثلا نن خلاص شي.
بله، دا هغه موضوعات چې تر غونډې مخکې ډیر تخنیکی مسائل دي. خپل کراسو اجنډا ته آیا د اجنډا موضوع هم تر بحث لاندې نیول شوی ده؟ په کومو موضوعاتو به دواړه ټیمونه خبرې پیلوي؟ هغه لومړنۍ خبرې چې دوی پیلوي هغه به څه وي؟
تر اوسه خو موږ په دې مسایلو باندې بحثونه کوو. کله چې دا بحثونه ختم شي، لاغي وروسته به دواړه لوري د اجاده په دې اصول د مذاکراتو کې او په دې کاري طرز عمل کې دا مسایل ټول شامل دي چې اجنډا به څنګه جوړ شي، څنګه دواړه لوري به توافق وکړي شي. موږ هر ورځ د تماس ډلې چې په دې باندې ناشته کوي، به تاسو نهایي کې وروسته خپل منځي مجلس ته ځي، خپل منځي مجلس ته به دواړه لورو هغه تماس ډلې ترمنځ بیا بیسنه هي کیږي، بیا په عمومي اجنډا کې ورکیږي. چې لا تر اوسه هغه مرحله ته موږ نه یو رسیدلي، چې عمومي اجنډا باید لمنه اجنډا چې تاسو ادب د اساسي مسایل په څه شی خبري کیږي تر اوسه مسله تر څنګه روانه شوه
فکر نه کوي چې دا پروسه یو څه ځندنه شو لټکل شوی و چې د دوشنبه پورز باندې د دوه امریک چپلاوي مخامخ خبري پایل کړي اوس موږ نن چهارشنبه ده فکر نه کوي چې دا ډیر وختونه سی او کلب موږ د دې شاهدو اوسېږو چې دواړه ټیمونه سره کینی او په اصلي موضوعاتو خبري پیلوي
زه فکر کوم چې دلته ناسم په هوای هم جناب نور صاحب راغلل شو دا قدر چې مخامخ ناس موږ عملا مخامخ ناس لرو تیر ورځ دویمه عمومي ناس عمومي چې کلم غوي هدف دا ټول مذاکره کوونکی پلاوی د میستر شاکین هم زموږ هم د طالبانو او تیر ورځ هم ناس ته سره شو ممکن نن هم موږ ناس ولرو مخامخ مذاکرات شروع شوې دي او مذاکرات د همدې زینه موږ باید شروع کو چې په دغه مسایلو کې چې موږ توافق ته ونه رسو سبا له یو مشکل سره جوړیږي مخکې نه موږ باید یو اصول او چارچو ولرو چې په کوم مسایلو باندې په کوم ډول باندې احیانا مثلا احیانا په دینی مسایلو کې ځینی اختلافي مسایل زیاده به څوک حل کوي د دې لپاره توافق شوه چې وګړه دینی کمیټه به دا مختوړي او د عربه یو حلار واسي پدې کې د فقې جعفری او د فقې حنفی مرطلع شامل ده چې اوس فیصله ممکن دا شو چې ممکن د دواړو طرفونو ترمنځ د علماو په کمیټه کې دا مسله حل شي زه نه غواړم ډېر زیات ورکم
خصوصا
مهم دی هغه د چې تر اوسه مذاکرات په ښه طرف روان دي
خصوصا پرون تاسو وویل چې د دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې د زغم او تحمل غوښتنه وکړه دا یو ډیره پیچلې مسله ده ډیر تاسو تر زیر لاندې وي په دوحه کې دغه خبرې د نړیوالو لخوا څرل کیږي په اور سره په څنګه داسې لکه څنګه چې مخکې مو ویلې امریکایي سی بي اس شبکې بیا راپور ورکړی چې کچېره دغه خبرې خدای مکر ناکام شي احتمال لري چې طالبان بیا د پوزي لارې ته مخه کړي ایا مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر پر دې باندې ټینګار کوي چې باید له داس څرګندونو چې هغه لمسون کوي باید ډډ وشي ایا فکر کوي چې د دې ته به ژمن پاتې سي دواړه اړخونه
زه فکر کوم چې لاتروسه د دې مذاکراتو خدای مکړه د شکست مسله توسړې لري دا مونږ د څه فکر نه کوو مونږ چې کوم فزاد لټوینو او کوم بحثونه چې لټوینو امیدوار دي دا چې موږ یو نتیجې ته سره ورسیږو اما دا نتیجه موږ هیوادوال به پری پوسی چې موږ د یو اوږد جنگ د ختمېدو لپاره مذاکرات شروع کړی دي او دا مذاکرات په یو ناست کې په دوه ناست کې یا په یو پړاو کې ممکن نتیجه ورنه کی ځکه موږ یو اوږد اجنډا په خېلو په ډیرو اساسي موارد باندې بحثونه کوي بحثونه به جدي هم وي خو پرون چې د دواړو ټیمونو مشرانو کوم ټینګار درلود هغه دا و چې کله کله بحثونه ممکن جدي شي او کله داسې نظریات د یو لور نه وړاندې شي چې د بل لور احساسات راوپاري په دغه صورت کې مونږ کولای شو چې خپل احساسات کنټرول کو دوباره فکر وکړو خپل نظر وړاندې کو چې طبیعي چې یو خینه نتیجې ته سره رسیږو او د دې تجربه عملا په پرونی ناسه کې وشو نو په همدې خاطر باندې هغه ټینګار په دې خاطر وو زمون تا مو توقع دا چې د مذاکرات یو خي او مطلوبې نتیجې ته ورسیږي موږ د چارچوب د جنگ او د نور موارد لپاره خبرې کیږي چې فکر کوم دا به درسته نه وي مهمه دا چې دواړه طرفونه چې کله د مذاکرې میسته کینی نفس دي مثلا د خي چې دوی سوله واري او دا چې بیا موږ په جریان د مذاکراتو کې چې کله اساسي بحثونه شروع کیږي چرته رسیږي هغه ورسته مثلا دا اما دا فتن یو توافق ده هم شوه چې دواړه طرفونه باید یو مشترک جلو پیدا کړي یو مشترک جلو باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسي چې دا خپل یو ښه نقطه ده یو ښه خبره ده او امیدواری ډیره ده خدای پاک مهربان دی مونږ چې تر اغلی یو لکه څنګه چې د ملي مصالحې د شورا مشر خپل وینا کوي لپاره یو پاک نیت راغلی او هدف هم انده چې جګړه پای ته ورسي امیدواری ډیره ده چې ان شاء الله موږ یو نتیجه ترلاسه کړو
بلې کور ودان د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون د قطر له پلازمېنې د هڅه خچې د دواړو لورو د خبرو له ورستي حالې خبرولو خغلی خوزون ویل چې نن هم د دواړو لورو د تماس ډله د پرکاري طرز عمل باندې بحث کوي او خبرې بیا هم دوام لري. بل خبرونه کې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې بیا هم ستاسو نظر اخلو چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ سولې خبرې روانې دي. آیا د غوصول له خبرو سره په خپل سیمه کې څومره هلمن یاس چې امن به ورسره ټینګ شي او تر اوسه پورې مو آیا کوم احساس کړی چې شخړې کمې شوې دي؟ د هغه موضوع ده چې د افغانستان په وخت د ماسپخین د دوه بجو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې له تاسو سره څېړو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو اوري.
ناجیه صفایی هم اقتصادی خبر نوراند کوي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د آسیا پرختی بانک راپور تاییدوي چې پکې ویل شوی خې پروان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد منفی 15 سلنې ته راټیټ شي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د بیکاری کچې د کورونا وایروس او امنیتي او سیاسي مسایلو د حکومت پر اوایدو منفی غیز کړای. د آسیا پرختی بانک په یو تازه راپور کې ویل شوی چې خې پروان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد د کورونا وایروس او نورو امنیتي او سیاسي ننګونو له امله منفي 15 سلنې ته راټیټ شي. په راپور کې راغلي دغه لاملونه هغه څه دي چې د افغانستان په اقتصاد منفي اثر کولای شي او داخلي ناخالص تولیدات به منفي 15 سلنې ته ورسوي. خو په افغانستان کې د آسیا پرختی بانک مسول ویلي چې د سولې رواني خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي، نو راتلونکي میلادي کال به پر اقتصادي وضعیت کې د پام وړ خواله راشي. د خبره د کورونا وایروس له امله د سوداګریزو لارو بندې دلو د افغانستان پر اقتصاد منفی اغیز کړی. په نورستان کې د کرنیزو محصولاتو د پروسس د معیاري کولو لپاره هڅې روانې دي. د نورستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی وویل چې دوی هڅه کوي د مالدارانو او بزګرانو د روزنې او دغه شان ورته د کار د وسایلو د ویش لري د کرنیزو محصولاتو د راټولولو او بسته‌بندۍ بهیر عصري او د محصولاتو تولید او کیفیت لوړ شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ یو زر سلويخت افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زدي راډو او اوریدل وړاندې اوري چې د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له هغو کسانو سره مرسته کوي چې اقتصادي کورونا ځپلای دی. خو اوس به نړیواله موضوع واخلو. په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربي اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیکېدو وروسته فلسطینیانو پر یو اسرائیلي ښار راکټ برید وکړ. د فلسطیني وسلوالو دا برید اسرائیلو بې ځوابه پرې نه خوت. فلسطیني مشران له عربي هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو پر عادي کېدو خوابدي دي او هغه له شاد خنجر انګزار ګڼي. نور حالید اسمت سروان پر رپورت کې
شپږ ساعت وروسته لدی چې په غزه کې میشتو فلسطینی وسلوالو د اسرائیل پر یو ساحلي شار راکټ ووشت او دوه تنه ژوبل کړل. د اسرائیل الوتکې نن په غزه ترنګه کې ځینې هدفونه ووشتل. اسرائیل او د ځوابي برید په واشنگتن کې د متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. اسرائیل او د ځوابي برید په واشنگتن کې له متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې شاهدان وایي اسرائیلي الوتکې د حماس سختري زیدلې چې غزه په کنټرول کې ده د روزنې د یوې اډې په شمول هدفونه په نخښه کړل. تر اوسه پورې د دې هوایي برید په نتیجه کې د مرجوب لپاره څه نه دی ویل شوی. څو ساعت وړاندې په واشنگتن کې د درو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د موافقې د لاسلیک د مراسمو په مهال په غزه کې فلسطینی وسلوالو د اسرایلو اشدود شار ته توغندی وویشت چې له کبله دوه تنه ټپیان شول. د اسرایل پوځ تر اوسه پورې د ځوابي یا غچ اخیستونکي اقدام په اړه څه نه وایي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د فلسطین امنیتي سرچینو حمله تایید کړې ده. د فلسطینیانو په نظر چې هڅه کوي د غزې په لویدیځه غاړه کې خپلواک دولت ولري، په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، امارات او بحرین ترمنځ پرونی لاسلیک شوې موافقې د دوی له ارمان سره خیانت دی. په موافقو کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د څو لسیزو لانجې په پام کې نه دي نیول شوې. فلسطینیانو له اسرائیل سره د عربي هیوادونو د اړیکو عادي کېدار رد کړي او هغه تر هغو چې فلسطین د دولت په توګه نوی منل شوی پر شا د خنجر گزار بولي. فلسطینی مشر محمود عباس د واشنگتن له پرونی موافقو وروسته په یو بیان کې وویل په سیمه کې به تر هغو سوله او ثبات را نشي چې اسرائیل غصب پای ته ونه رسوي. په دغو تړونونو کې د اسرائیل هغه ژمنه شامل ده چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یو ځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د خپل راتلونکې احتمالي دولت ته خاورې برخه بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونۍ خبرونه مهیروي. د خوړو نړیوال سازمان دبليو اف پی د روان کال تر پایه په افغانستان کې له 3 میلیونو زیاتو هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی نغدي مرسته کوي. په افغانستان کې د دې سازمان ویان ازادي راډیو ته وویل د دې مرستو د ویش لومړنۍ برخه د روانې میلادي میاشتې په 8 نیټه پیل شوې او د اکتوبر تر پایه به دوام کوي. خاطر پردې نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته د افغان حکومت سربېره په دغه هیواد کې د نن او بهر یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو له بېلابېلو هغو کورنۍ سره چې د دغه وایرس له امله اقتصاد ځپل شوی مرستې وکړي. اوس که څه هم دا وایرس په افغانستان کې تر پخوا کمزورې شوی، خو له دې امله ځپل شوی او کورنۍ سره له هم مرستې روانې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان له هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی نقدي مرستې کوي. د دغو مرستو د ویش بهیر که څه هم اونۍ وړاندې پیل شوی و، خو د سه‌شنبې په ورځ یې په کابل کې له رسنیو سره جزئیات شریک شول. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا دبليو اف پی ویان وحید الله امانی په دې اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دغه د نقدو پیسو ویش په هرات او کابل ښار کې 15,000 کورنۍ لپاره په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې بشپړ کیږي. اما په ټوله کې د کال تر پایه د دسمبر تر اخره پورې زموږ پلان دا دی چې 3.1 میلیون کسان ته کورونا له امله د اقتصادي پلوه ځپل شوو کورنۍ ته موږ خلکو ته مرسته ورسوو.
د ښاغلي امانی په خبره هرې کورنۍ ته 6,000 افغانۍ ورکول کیږي چې په کابل کې شاوخوا 15,000 کورنۍ او هرات ولایت کې شاوخوا 10,000 کورنۍ تر نظر لاندې دي. نوموړی وي د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې پتیلې ده چې روان کال تر پای 1.3 میلیون خلکو ته شاوخوا 350 میلیون ډالر یا نقدي او یا هم د خوراکي توکو مرسته وکړي. ښاغلی امانی وایي دغه مرسته شاوخوا 12 میلیون ډالر د امریکا د پرختیایي پروژې یا USAID لخوا ورکول شوي او پاتې نورې پیسې هم هیله مندي شته چې په نږدې راتلونکي کې له نورو ډونرانو څخه راټول شي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دغه مرسته یوازې هغو کسانو سره دي چې کورونا وایرس اقتصاد ورځپلی دی. هم هله هغو کسانو چې دغه مرسته ترلاسه کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان بهیر له بېوزلو سره زیاته مرسته کوي. غونچکل او لالو دي
نن راغلی هم صداقت یو کومک توضیح کیږي مواد لپاره او بس پیسې نقد کومه کوي بس دغه راغلی یاره بده چې ته پوره کیږي وروره. خو کور کې لاس نه پر فاملی لاس نه پر فاملی چې ته خو بیا یو مشکل پر راپکیږي. مرسته باید چې موږ صدا دي موږ دولت نه تقاضا ده چې دسه بیوازل خلکو سره مایوب خلکو سره باید کومک وسی. د افغانستان خلکو جنگ زپلی دي کورولا زپلی دي ټول دسه دي سه لاس روپۍ ته احتیاج دي.
څلور دنه بچان می کورونا سی او یو وفات سه څلور درې جوړ پلان د مزدوري کو روز مزدوري وسغم نسته کار نسته. خدای دې مات ورکی چې وی کی د مسلمانانو سره دلته موږ نه بتر خلکم ست دلته د جامع کې کندې دي تیمان دي سیران دي منګه بیا الحمدلله لا سپکیم جوړ دی او 200 ورځ پیدا کوي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان چارواکي وایي کابل او هرات ته یزه کلمړی تو برکړی چې کورونا وایرس د نور ولایتونو په پرتله دغه دوه ولایتونه سخت وځپل. د غمرسې په داسې حال کې چې د افغانستان د امر روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 3 مثبت پیښې ثبت شوې او یو کس هم مړ شوی دی. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 8,000 څخه واوښت. همدا شان تر دا مهاله په ټول هیواد کې د دې وایرس له امله 1400 څخه زیات کسان مړه شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الواحد مدقق لوګر لیک د قطر د غونډې د برخوالو لومړنی اجندا باید په دایمي اور بند او څرخی بشیر حبیبزی له ازری ولسوالۍ څخه لیکلي خدای پاک دې وکړي چې په قطر کې خبري نتیجه ورکړي. قاسم زوق له هلمند لیکي طالبان باید بین الافغاني خبرو کې اور بند اعلان کړي او که چیرې اور بند اعلان نشي داسې خبرې هیڅ معنا نه لري، ځکه د افغانانو وژنه روانه ده، هر ځای کې جنگ روان دی او خلک خپل ژوند خوندي نه بولي. ګل محمد له هلمند لیکلي د مذاکراتو ځنډول دا معنا لري طالبان سولې ته آماده نه دي، دا د وخت ضایع کول دي. میرویس زاهد له هلمند ناوي ولسوالۍ څخه لیکلي بین الافغاني خبرو سره جنګونه کمیږي، هیله ده چې دواړه اړخونه د جنگ پای ته رسیدو لپاره کار وکړي. کورمو ودان پیغامونه راستوي د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې موږ هم لولو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې، وړاندې د زهرو کاروان اونې خبرونه مې هیروي، خو اوس فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په قطر کې د سولې مذاکراتو په 15مه ورځ د افغان دولت مذاکراتي پلاوی وایي د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلې د مذاکراتو لپاره د عمومي او کاري طرز العمل باندې توافق ته نږدې شوی دی. د افغان دولت پلاوی یو غړي نادر نادری رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي پر پاتې مواردو د توافق لپاره بحث روان دی. د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې 9 تنه سرتیر وژل شوی دي. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدي وایي د ملي امنیت 15 سرتیر او 4 محلي پولیس تیر شپه د طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دي. سعدي ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه تیر شپه پیل شوې او تر سهار پورې دوام درلود. د لغمان د لیشنګ ولسوالۍ ګونپال دره کې یو موټر چپه سوی چې د چارواکو په خبره درې تنه ملکي وګړي پکښې مړه شوي او اته نور ټپیان دي. د لغمان د والي وین اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې نن سهار سوې ده. اسرائیل، بحرین، متحده عربی اماراتو پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال د لاسلیک مراسم یې څارل، وویل چې دوی دلته د دې کار لپاره راټول شوي چې د تاریخ لوری بدل کړي. او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پر آزاد خبریال خسرو صدیقی بارجینی د زندان حکم غندلی دی. د آزاد خبریال د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټ ایښودونکو د سپکاوي، د دولت ضد تبلیغات او د ملي نړیوال امنیت پر وړاندې په توطیه تورن دی.
لفری په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. کدا وزین نور خبرونه غواړي په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په وپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ان ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه دا برخه د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې ده.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت وایي له نشي موادو سر مبارزه د ټولو دولتي ادارو ګډ مسولیت دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په هلمند ولایت کې د 1.5 کیلوګرام او 400 د قاچاقو مخاوني ولشوه. د هلمند ولایت امنیه قمندان دامنی چی د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د سنبولي د میاشتې پر 19 نیټه په نهر سراج ولسوالۍ کې 1.5 کیلوګرام چرس نیولې دي. دا چرس له نهر سراج ولسوالۍ څخه د باندې قاچاق کیدل. د هلمند پولیس وایي چې قاچاق کوونکي له سیمې څخه تښتېدلي دي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 3 ټنه نشي مواد وسوځول شول. پولیسو د سنبولي د میاشتې پر 19 نیټه 3.5 کیلوګرام هیروین، خیخا، تاریاک، چارس او هغه کیمیاوي مواد وسوځول چې د 1990 کال په جریان کې نیول شوی ول.
دا نشي توکي پولیس له طرفه نیول سي وو چې د اړې تامر ورکړل دي دا اوس ورول سي درې ټنه او 100 کیلوګرام دي د پاړه د دې سره نفر نیول سي دي دا دی ودر سو ورکړل دي او د سره تار د وسایکو او تقریبا 2 میلیونه پیسې مصرف دي.
د یادونه ورته چې نیول شوی کسان له نشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز لخوا په جزا باندې محکوم شوی دي. د ننګرهار پولیسو د سلګونو کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي رډيته ویل چې د سنبولې د میاشتې پر 13 نیټه پولیسو په بټي کوټ چپرهار او جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې څلور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 400 کیلوګرامه چارس او 15 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د دې قضیه په تور شپږ تنه هم نیول شوی او د سیرول لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دي. او دونه وروسته په خداده چې په پنځیر ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د پنځیر د والی ویان محمد منصور او نبی ازادي رادیو ته تایید کړ چې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال 14 کیلوګرام چارس ونیول شي په یو سراچا موټر کې پټې خودل شوی او په پام کې و چې کابل ته قاچا کړل شي. موټر چلونکو د دې موادو د قاچاق په تور نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مسکا هو تک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسره پر د مطالب چمتو کړی دی. د کورنی چارو وزارت وایي چې له نشي موادو سره مبارزه د ټولو دولتي ادارو ګډ مسولیت دی.
باید مشترکاً حشرگونه باید علیه کشت تریاک و تولید مواد مخدر و تداوی متعاضر ما نقش مشترک را ادا کرده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په روزګان ولایت کې ولې بزګورو د کوکنارو د کښت پر ځای د انځورو باغونو ته مخه کړې ده.
په دغه مځکو موږ مخ تاریا کړل، پسلو پر تاریا کې څه شوی څه شی جوړولې، بیا موږ د انځورو باغونه کړل.
دا چې نشي مواد پر څو ډول استعمالیږي په دې اړه له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه لرو.
مواد ځنې چې فردون زرقی دی او د خولې د لارې ژوند دود کول دی او استنشاق د لارې ژوند زار یو دی، لکه اندې چې مختلف لارې ځنې کې بل اخر کومه کې دی ملکیږي له منځه شي.
د محمد په نوم یو متاد وایي چې اته میاشت کېږي خپل کور ته نه دی تللی.
اته میاشت مخ کې راغلی او دلته مالی شوم کابل کې، کور ته نه متلی، ټلیفون مې نه دی کړی، لمبر یې رانه بې خیر شوی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی شي.
په خواله خو سندري وی ویلې اوس هغه هم نشم کولای.
نو په خو خو به یو ورځم بیکار نه پات کېدی. خلکو دي سندري ډیره خوخولې اوس ولې نه خوخبي.
اوس خبرونه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دولتي ادارو د ګډ مسولیت په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له نشي موادو سره مبارزه د ټولو دولتي ادارو ګډ مسولیت دی. لنشی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ورتاق لازادي رادیو سره په خبرو کې لنشی موادو سره د مبارزې په اړه پر ځینې ادارو انتقاد وکړ چې خپل مسولیت به سم توګه نه دی ادا کړی. د زیاتوی چې دوی د دې ادارو سره د همغږي لپاره پر یو میکانیزم کار کوي. سیاسي تحلیلګران لنشی موادو سره د مبارزې په لار کې د سیاسي ارادې کمزوري او اداري فساد ستر خندونه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلان راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد یاستر نه کولای کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې د وداسي کمیشن یادونه سوي چې د افغانستان سلر ویش وزارتونه به غړي توپ لري او په ګډه بل نشي موادو سره مبارزه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر ځینو ادارو انتقاد کړی چې خپل مسولیت یې په سم توګه نه دی ادا کړی. دا وزارت له اړوند ادارو سره د همغږي لپاره پر وداسي میکانیزم کار کوي چې هر وزارت خپل مسولیت وسپارل شي. د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق وای له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن په ورستي غونډه کې پریکړه وسوه چې مسؤل ادارې باید پر یو وخت د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ضد مبارزه وکړي.
موږ باید بدیل معیشت ته لومړیتوب ورکړو چې د نشي موادو کښت او تولید راکم شي. موږ د کمیسیون د ټولو غړو په تیره بیا د پوهنې، لوړو زده کړو، حج او اوقافو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو سره ګډ کار وکړو او خپل پروګرامونه سره همغږی کړو. موږ په میاشت کې یو ځل غونډه کوو چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې ګډ پروګرامونه چمتو او د وزارتونو ترمنځ ژمنه عملی کړو. موږ په دې پروګرامونو لاله وکولای شو چې د نشئی موادو د کښت، تولید او معتادینو د درملنې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړو.
د ټولنې بې وزګار خلک په تیر بیا ځوانان د احتیاط لستر خطر سره مخ دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې باید اړوند وزارتونه ځوانانو ته د پوهاوی او بې وزګار خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. له نشئی موادو سره د مبارزې په خوانی موین هارون رشید شیرزاد وایي نشئی مواد ټولنې ته یو ستر ګواښ دی چې یو وزارت په یوازې ځان مبارزه نشي ورسره کولای. باید له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره یو جامع ستراتیژي چمتو او هر وزارت ته ځانګړي مسؤلیتونه ور وسپارل شي.
نشئی توکو پر ضد مبارزه د یو سکتور پورې اړه نه لري. مشکل د سیاسي ژمنتیا کمواله ده او دوهم په دې ټولو برخو کې د وزارتونو لپاره هغه شاخصونه نه دي ټاکل شوي او همدارنګه د فساد او د حکومتوالۍ زوف هم په مرکز کې او بل په ځانګړي ډول په ولایتونو کې ولسوالیو کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه تضمین کولای شي.
دوه کال وړاندې له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې د تعدیلاتو په نتیجه کې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون جوړ شو چې څلوروستو اړوندو ادارو یې غړیتوب درلود. دا کمیسون باید په کال کې یو ځل د ولسمشر او یا د هغه د مرستیالانو په مشرۍ غونډه وکړي، خو فرعي غونډې به د کورنیو چارو وزارت پر غاړه وي او په میاشت کې به یو ځل غونډه کوي.
محمد ایاز تر نکو چې له نشئی موادو سره د مبارزې پر وړاندې د دولتي ادارو د ګډ مسؤلیت په اړه راپور اوراوه. درنو اوریدونکو، اوس په روزګان ولایت کې د انزورو د باغونو موضوع ترازو. په دغه ولایت کې د انزورو باغونو د کوکنارو د بدیل په توګه شلندې جوړ کړې او ګڼ شمېر بی روزګار ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د روزګان ولایت د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې په 1,000 هکتار ځمکه کې د انزورو باغونه جوړ شوي چې کرنی تولید یې 3,438 ټنو ته رسیږي. په روزګان کې زموږ همکار شریف الله شرافت انزورو دغو باغونو ته ورغلی او دا راپور یې رالېږلی دی.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د انزورو باغونه مخ په ډیری دودی. هغه ځمکه چې مخ کې به د زهرو ګلان یعنی کوکنار پکښې کرل کېده، خو اوس د انزورو په باغونه اوښتي او تکې شنې دي. و دیرش کلن زین الله د ترینکوټ شار اړوند په دیاک سیمه کې په خپل 15 جریبه ځمکه د انزورو باغ جوړ کړی چې په خوا یې کوکنار پکښې کرل. زین الله اوس ټکوری په لاس او له باغ څخه انزور راټولوي. زین الله وایي ځکه یې د کوکنارو پر ځای د انزورو باغ جوړولو ته مخه کړه چې د انزورو باغونو ښه حاصل ورکړي او له دې لارې څخه لاسته راغلي پیسې حلالې دي. بل دا چې هغه ویره هم نه لري چې د کوکنارو د کښت پر وخت به یې په زړه کې وه.
په دغه مځکو موږ مخکې تاریا کرله، تر نورو فصلو پورې تاریا کې او څه شوی، بیا پر هغه هم بېرېدلو چې دولت په متول بیا مو اوس د انځورو باغونه کړله. د انځورو باغونه اوس ډېر ښه دي تر تاریاکو، پیسې ډېرې پیسې جوړوي. کوم کسان هم په کار کېږي، زړه مو نه ورسره ږي چې یا بیا څوک رامات کړي. لکه تاریاک چې دولت به هم نارې ولې، بل چا به هم نارې ولې، ډېر ورسره بېرېدلو. د دې سره مو هېڅ وام نشته. دغه یو باغ موږ مخکې جوړ کړی و، پروش کال تقریبا 8 لکه یا 9 لکه روپۍ راته جوړې کړې او اوس تقریبا شاید چې دغه 15 لکه 40 لکه روپۍ پورې پیسې راته جوړې کړي.
زین الله دغه 15 جریبه باغ کافی نه بولی او وایي چې سش کالې په خپل 10 جریبه نور ځمکه هم د انزورو باغ جوړ کړی دی. اوس مهال په ترینکوټ کې د وچې میوو په مارکیټ کې د یو کنداري من وچې انزورو بیه څه د پاسه 2000 افغانۍ ده. عبدالله چې په دې مارکیټ کې د وچو میوو دوکان لري، ازادي راډیو ته وویل چې په روزګان کې تر پخوا د انزورو حاصل ډېر شوی او هر کال تر 100 خروارو ډېر انزور ګاونډي ولایت کندهار او له هغه ځایه نورو ولایتونو ته صادرېږي. د روزګان ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې په 4,000 هکتار ځمکه کې د انزورو باغونه جوړ شوي دي چې په کال کې 3,448 ټنه حاصل لري. د روزګان ولایت د کرنې رئیس احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل د انزورو د ښه ترویج او عامولو لپاره جمهوري ریاست ته یوه طرحه ورکړې چې په روزګان کې د انزورو د باغونو لپاره ښه امکانات برابر سي.
د د ورزګان په سطحه 468 هکتاره باندې په باغونه کرل شوی دی چې کلنای تولید یې 3,478 ټنه کیږي او د پیټن قیمت یې 5,500 افغانۍ دی او 2,900 په ورزګان ولایت کې شته دي چې تور او ژیړ دي. یو هکتار حاصل یې 1.42 ټنه کیږي چې په یو جریب کې 1.48 ټنه راځي.
د روزګان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو د بدیل کښت ترڅنګ د دوی هڅه دا ده چې کرهڼه یا عصري سي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د زراعتي محصولاتو لپاره په افغانستان کې دننه او له افغانستان څخه د باندې بازار پیدا کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو په روزګان ولایت کې د انځورو د باغونو په اړه زموږ د همکار شریف الله شرافت راپور اوریده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر منځنۍ سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس د نشي موادو د ډولونو موضوع څېړو. د هرې ورځې په تیرې دوه سره د نشي موادو د استعمال طریقې بدلیږي. ځینې ډولونه یې له ګاونډۍ هېوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي او بیا د افغانستان په متحدینو کې رواج کیږي. طبي ډاکټرانو وایي چې د نشي موادو د استعمال ځینې طریقې خطرناکې دي، اندا چې معتادین بیخي وژني. دا چې د نشي موادو څه ډول استعمال معتادینو ته ډیر زیان لري، ځینې معتادین ولې پر یو وخت په بیلابیلو ډولونو نشي کوي، د دې ډول معتادینو درملنه څنګه کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې معتادین په عمومي ډول په کومو طریقو نشي مواد استعمالوي.
د ډیری په خوا زمانی په موادو باندې متعدد چي دا رواج درلوده. ځینې خلکو به د اجتماعي مسایلو لپاره، ځینې د درملنې لپاره، دوا لپاره، او ځینې د مذهبي مراسمو لپاره، ځینې د خوشحالي لپاره د دین استفاده کوله او په دې نه پیدل چې دا سړی معتاد کوي. حتی دا زمونږ د زمانه کې چې پردن مونږ واړو کنه، خلکو به تاریاک هم خوړلو، زړو ښځو به تاریاک هم خوړلو، مونږ ته به هم تاریاک لږ را کول، راته کله به چې غاغ درد کوو او کله به چې د تداوی په خاطر باندې، او کله به چې وړو ماشومانو ته به کوکنارو پوستکي به وجوشول، لږ به پکې کوکنار به هم لږ زر پکې واچول، د دې دا پوټکي وچي دا به واغسل وجوشول، بیا به د سینه بغل په خاطر، د ټوخي په خاطر دا به استعمال درلوده. د زمانې په تیریدو سره کله معتادان زیاتیږي، نو د هغې سره هغه ترقیم د دوی په اصطلاح زر دام جاتیږي. نو دوی چې مختلف طریقې دي، سوګي دي دود دلارې ځنې اخلي، او سوګي د خړلو په واسطه باندې اخلي، سوګي د استنشاق په واسطه باندې د پوزې دلارې ځنې اخلي، او سوګي د ورید کې پچکاری کوي، خصوصا د تاریاک خاندان په تاریاک پورې چې مربوط وي، لکه په خپل تاریاک شو، هیروین شو، مورفین ګوره زاقې په هغه کې خپل د کودین دي، خودي سکی دي، هغه ځنې همداسې نورم چې دي کوم، یو چې دا نوي سنتیتیک مواد جوړ شوي دي د تاریاک خاندان، دا طریقو باندې استفاده کوي. بیا د دود کولو دپاره دا د منقل په نامو یادیږي، د وافور په نامو باندې یادیږي، د چپق په نامو باندې یادیږي، او د سیخسنگ په نامو باندې یادی، مختلف طریقې دي. دوی په هغه طریقه باندې دوی دود کوي او د ځنکار اخلي.
په اوسنی وضعیت کې معتاد کسان ډېر د کوم طریقې نه دوی نشه کوي.
بعضې چې دي زاړه خلک چې دي، یا په اطرافو کې چې دي، د دې په خاطر چې خپل دا مرض پټوي، هغې د خولې د لارې ځنې استفاده کوي خوري. خو بعضې چې دي ډېر معتاد شوي، د اندازې نه زیات د نشې ځنې هغه اخلي، هغه د زرقې د لارې ځنې هغه کوي، او بل د دود نه زیات معتادین استفاده کوي.
د نشه یي موادو څه ډول استعمال معتاد ته ډېر زیان رسوي؟
زرقي چې دا صحیح طریقه د دې دانه ده، کېدای شي چې هلته ځینې مواد د دوی سره یو ځای کې، ځکه دا مواد چې د دوی په واشان کې اوبه کوي، بیا وروسته د هغې د نظام ته زر کوي، نو دا چې د ضرر رسوي دا ضررناک اوسیږي.
ځینې معتادین بیا ډاکټر صاحب دوی بیلابیل طریقو نه استعمال کوي دغه نشه یي مواد، چې هغه نشه ترلاسه کوي. دغه مختلف طریقې نه دغه د نشه یي مواد استعمال دوی ته څومره زیان رسوي؟
دوا یو ده، زار یو دي، لیکن دوی چې مختلف لار دنیا کوي، بالاخره دوی چې د انټاکسیکیشن ته ځي، په اصطلاح کوما ته ځي، که چېرته تداوی زر ونه شي، نو دا چې دی د له منځه ځي هغه کېږي. یو بل دا دی چې فرد مال دی د هر ډرګ نه استفاده کول، دې ته ملټیپل ډرګ یوزر وایي، چهار دوا نه دی استفاده کی کنه او دی اغه د نشي منظور د نشي د کدی پوز د لار زنه استنشاق په واسطه باندې او کدی دود د لار زنه او کچیرته د زرق د لار زنه دوی اغه او کچیرته عین مواد په مختلفو طریقو په مختلفو نمونه باندې اخلي نو اغه چې حتی د مرګ سبب کیږي
اغه معتاد حامله شزه چې په مختلف لارو نشي مواد کاری دوی ته سمره نشي مواد خطرناک ده
اما غوونه چې نارینه او ته خطرناک ده خو ته خطرناک ده خو د حاملګۍ په صورت کې د دې چې د هغه ماشوم چې دنیا ته راځي یا به پریمچوري یا به لو برتي وزن به ډیر کمی او په دنیا ته راځي او یا به دای چې منټل ریټایرډ وي یعنی ذهني خو به ډیر کم اوسیږي داسې ځینې امراض ورته پیدا کیږي ماشوم ته پیدا کیږي
دغه معتدین چې بیلابیل او طریقین دوی استفاده کوي نشه یي مواد کاری د دوی تداوی آیا امکان پذیر ده د دوی تداوی څنګه کیږي
د دوی په څنګه یو خبره چې ډیر مهمه ده چې زه د اجتماع د خلکو ته زده خبره وکوم دا ورته کوم چې من دوی دی اول دا سړی قانی کی په دې خبره باندې قانی کې دې ته فرضاً د احادیث دی ویل شي ورته دې با نفوذ خلکو په واسطه باندې نصیحت دی وشي امامانو په واسطه باندې آیات او حدیث دی ورته ویل شي دا مضر دی مسکر دی ناروا دی د دې ځنې کچته د دې زړه تو شو دی هغه ځنې بل چې یو غانه شه په تداوی کې دی اولین شه تصمیم نیول دی کچته تصمیم ونیسي ان شاء الله چې بیا و ده هغه کې په اسانه باندې داخله شي د په دوه درې ورځو کې د شدت باندې هغه کې کنه یعنی مقصد دا دی چې خولې په باندې راځي ویډرال حالت ته ځي وضعیت خرابېږي سترګونه و خراجي وجود دردونه پیدا کیږي بس احساس پیدا کیږي بس تقویت پیدا کیږي او خولې ور باندې راځي وجود دي چې هغه شي دی ورخطا شي طاقت فرسا دردونه ورته پیدا کیږي
د نشې موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@RFERL.org
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2016 مزنه سپو خبريږي او واست خاطرې واردی دوشتکر محمد د کونړ ولایت اوسیدونکو دي چې تنشه مخکې ساختماني کارونه کول خو کله چې پنشو اختاسو کارځن پاتاسو او واست شنه اسمان نش په سبا کوي د وی چې لا ته مشتو راهیس کور ته نه دی تللی دا چې د څنګه په نشو وختاسو او د نشو عمل نو له څه ډول سن سره مخ شوې دي په دې اړه زموږ لامکار محمد ایاس تر نکسره د زړه خواله کړی دی
ما ساختمانو کې کارونه کول دا ډېری می کوله سلور سو وانه به را کولې یو سلور مشت کار مې وکالته ونډیوال مې شیشې سکلا نو زمام ته زړه وشو مې راشه دې سکي ته مو سکه سره کم خون کړي اج ووم سکل غونډش په یخو مزبه سره پودر چې شروع کړ خوب بمرات لوراله کلار به و دو سر بم خو کې پروت منګه غرن را کو شو ساده خلک یو چې تم دا شین لیدل په لزل می جو بس دغه سکاروش نو دغه ته مشتي کیږي چې زامل شو چې ملي شو کار می پر اوست به هم کبال یو شو بل شو مونډول پیسې هم پیدا کولې کور ته روپۍ نه لګلې نشبه می ورکولی سلو پو یو نیم سلو پو پانزو سو پو نشبه می واغست وزن مم چلولو بردر بم چوست کل نو آغی بم خوراک تا بم زلنه که دو دونا کلا با نارو کلا با وا کلا با نوا چیل میترا که با کلار سرک پسر با پراتاو سپکی با وی دغا با دیران با چی تمنگ با پکی ناشتو پوچه بم دکا که ده گتو نا بس پاغی با بی پریوتو نوری چه بانو یو سادر بم پیدا کرده و پزان بم را کش آقا بم ده چه خیران شوه و چه اللہ دی مل شنو یه را داتا بشتی چه کی گی موز می پی که بیخی نده کرده بیخی لامبله بم نه دست چه خیران با و چه دلاز با دست گو پا ده خپا با ده نه دست خیری با تیر پروتل هر اشپا با می ده سوچ کول و جرل با می اتا مشتی مخ که را غلی و دل تامالی شم کابل که اکور تا نیمتله تلیفون میم نده که لمبر رانو بیخی رشوی دی بیخی سوک پیچ آره بابده دسی دی شیشی دسی کده اومن پیل خود تیت اومن دسی سیموتو بوره با پینزم چت تخیجا ولی دا نشه چې می شروع کړی و نیمه بوجه می نشو خېجوي ست شرکت کار می پری وستو زمونږ پټو ته ټیکټر نه تلې کولبو مونږ په دا شاکه ولا هغه دوه کسانو نشو کش کوله ما وکش کوله په ځان له خو په لوانو ما بس دې نشي د سې کوم کنه چې بيخي د حالات استمه دل تر تر خلکو ویل مري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کارمل خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې صدا څه ده چې اشرف یې پخوانی سندرغاړی دی چې پخوا یې ډیر مینوال درلودل خو اوس یې اواز خراب شوی دی. نه یې څوک سندرې خوښوي او نه یې هم د خوښیو محفلونو ته وربولي. دا چې د اشرف اواز ولې خراب شو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دا خیریت دے چھپی خشوا
نہ پوئے گم چھ چھپی خشوا
دا نرمندان سندری والے پاس کڑی
نہ پوئے گم دیر وقت یم دا دی بیا سندری پری کھو دلی
کی دای چھ بیر دے شروع کی چائے بچکی
نا بیر تے نہ شروع کوی اگ دی تبلیا نور سامان نے ٹول کڑل
ہوے دا خیر اختیام سامان نے ٹول کڑل
کاکا ورتے ہوے چھ بیر تے سندری شروع کی
استاد او استاد دا سندری مو والے پاس کڑی
بس تے اجی صاحب دیر سندری مو ویلے نور نشم ویلے
ولی نشو ویلای
بس دی نیمش پاشوانو
نو چه دی چی نیمش پاشوا نیمش پاخو لاخوی
ما ویل چی نور بس دی دیر سندری بو ویلی
آرش پاخو واده نوی نن زما ده زوی واده دی طول زوانان و دوستان خوشحال دی غواری چی موسیقی واوری
خدا غد ووسی هم دیر سندری واوری دلی تر سهار پوری خوب سندری نوویو
خیر دی تر سهار امو ویا یو دو ساعت نور خویو ویا
آجی صاحب کریتیا وایم سخت خوب رازی بیخی مسترگی نخلاسی گی
نو خدا غسی وای چی خوب رازی زوره ورا
خیر داده اوز خو میدر تا وای چی خوب رازی
بس استاده دی خوب غم مکوا زمای چاره از داده
چنگ چاره
داس دوا بدر کم چی دویش پی با نورم ویخی
دا چنگ دوا دا چی دویش پی با ویخیم
بس داس دوا در کم چی هیچ خوب در نشی
دا خو به ډیر کشي راکا کنه والکانو هغه د موسیقي آلات راوړي چې موسیقي بیرته شروع کو
څه شی ورکوي والکا
بس ته غم مکوا دا څه شی ورکوم چې تر سهار به سندري وای او خوب به هیڅ نو ورځي
والکا په کومه بلا مو ونړوي ما ته خو وای څه شی ورکوي
بس بیا به ورسته درته وایم اوس به موسیقي وورو
قسم الله
نن څو مورز چالک ناروغه دی سبا یې ډاکټر ته بوزه
خزه تا ته سړی څه وای
ولی خدای دې خیر کی څه پیښه ده
متل دی وای ته شلاسه ته مې دښمنی که پیسې مې درلودای خپل مې دا کار کو خو اوس یو افغانۍ هم په جیب کې نه لرم
خیر ده له یو چا څخه پیسې پور کا
بی وزله سړی ته څوک پور ورکي په خواله خو سندرې مې ویلې او له دې لارې مې ښې پیسې پیدا کولې اوس هغه هم نشم کولی
نو اوس ولې سندرې نه وایې
نو چې خلک مې د خوښیو محفلو ته ورونه بولي زه خپله ورشم
نو په خوا خو به یوه ورځ هم بېکاره نه پاتې کېدې خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې اوس یې ولې نه خوښوي
اوس مې آواز خراب شوی دی
نو ته خو شکر دی ځوان یې په آواز یې څه وشو سم آواز یې دی
زه منم چې آواز مې په خوا ښه و اوس خراب شوی دی
زما خضرت نلوی کی چی ساواز خراب شوی بی اسی ٹوکی که
ٹوکی نا کوم که آواز می سام وی سندری با می وی لی وی
تیوا بدل را تو وی چی زیوا برم
که ساما دا بسم الله قدم را وخلا خای سینا وکی علا عد ملشا آ داده اوس پوش می چه آواز می چومره خراب شوی
دا خودی ریختی آواز خراب شوی دی دا چه در بانده شویدی
یاره خزه کز ما منه پا دی خبرو پسی مگرزه ولی می پرتپونو مالگی دوره وی
ولی با دی پرتپونو مالگی دوره وم سم را ته وایه چې اصل کیسه څه ده؟
کیسه داسې ده چې یو کال مخکې د واده په یو محفل کې یو چا په چلم کې یو شی راکړ. ویل یې دا دوا ده که یې وڅښوې خوب نه درځي.
ښه نو بیا څه وشوه؟
ما هم څو کشه ووهه. رښتیا هم چې خوب مې وتښتېده. دوې شپې نور هم خوب نه راته.
عجیبه ده والا، دا څنګه دوا وه؟
وروسته پوه شوم چې دا د ښیښې په نوم یو ډول نشهیي مواد و. تر هغه وروسته زه هم ورباندې محتاج شوم. بیا مې هره شپه وهل.
توبه خدایا، دا څه اورم؟
یوازې مې دا خواري نه ده، څه وخت وروسته په پوډر وخته شو.
څه شی پوډر؟ ته پوډر هم وهې؟
او زه په پوډر محتاج شوی یم، خو ستانه مې دا خبره پټه ساتلې وه. زه تباه شوم، هم مې هنر تباه شو او هم مې بچان وږي پاتې شول.
هېڅ اندېښنه مه کوه، زه درسره یم، علاج به دې وکړو. خو ته هم وعده وکړه چې په خپله خوښه به نشه پرېږدې او علاج ته به غاړه ږدې.
زما ستا سره وعده ده چې بیا به نشه نه کوم، نه کوم، نه کوم. ما اشرف خانې ته بوزه چې بېرته جوړ شوم. زه نور له نشو څخه ستړی شوی یم.
پر دواړو سترګو، بس سبا له خیره دې اشرف خانې ته بیایم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دست ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.